وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې دفاع وزارت منلی چې په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي، او خو ولسي جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دودیزې لویې جرګې له جوړېدو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی. په خبرونو کې به د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې د بنگلاديش محکمه د اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر غلام اعظم په 1901 میلادي کال کې د پاکستان پر ضد د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایاتو په ترسره کولو مجرم اعلان کړ، او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د ایران پر نوي ټاکل شوی ولسمشر حسن روحاني باور نه لري. مخکې د فرشته جلال زید د خبرونو تفصیل درته وړاندې کی. په موخه د افغانستان کورنوي خبرونو ته چې محمد قاسم سوله ملي دروري.
ولسی جرګې نن د نفوسو احوال د سب قانون تصویب کړ. د دفاع وزارت چارواکي وایي د تمې خلاف د ملي اردو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو حضور ډیر کم دی، او چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په پکتیا او غزنی ولایتونو کې 10 وسلوال مخالفان د بهرنی ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. پاموکړی بشپړو کورنی خبرونو ته. ولسی جرګې نن د نفوسو احوال د ثبت قانون تصویب کړ. که څه هم یو شمېر وکیلان دې قانون ته د رای ورکولو مخالف و، او له عمومي غونډې د اعتراض په ډول وتل، خو پر دې رایګیری وسوه. د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې نن یې د دې جرګې مشري پر غاړه درلوده، د رایګیری نتیجه د ډول اعلان کړه.
اوسلو شپږ دېرش کسان په تالاس کې موجود و. قانون په 9 تصویب
مخالف وکیلانو پر دې اعتراض درلود چې د یاد قانون په طرحه کې د قومونو نمونه نه دي ذکر سوي. دوی ټینګار کوي چې په غونډه کې نصاب پوره نه و، او پر دې قانون ولسی جرګې د غړیو لخوا رایګیری غیر قانوني ده. د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په لیکو کې ښځینه سرتیري کمې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې که څه هم د ملي اردو لیکو ته د ښځو د جذب لپاره کافي امکانات برابر سوي، خو لا هم په اردو کې د دوی حضور کم دی. ښاغلی اعظمي په دې اړه داسې وویل:
هنوز ما مشکل خود داریم، یعنی نتونستیم به اندازه که ما
دی. وایي لا هم موږ ستونزې لرو، یعنی نه یو توانېدلی څومره چې موږ یې غواړو، او د ملي اردو په لیکو کې د ښځو حضور ته اړتیا سته دوی جذب کړو، که څه هم موږ د ښځو لپاره ډېرې اسانتیاوي رامنځته کړې دي. ښاغلی اعظمي وایي اوس یوازې زر تنه ښځینه سرتیري د ملي اردو په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي. چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په پکتیا او غزنی ولایتونو کې 10 وسلوال مخالفان د بهرني ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. د تندر قول اردو مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې له دې کسانو څخه 15 تنه چې د حقني شبکې مربوط و د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې، او پاته نورې په غزنی ولایت کې وژل شوي دي. وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستۍ کورنۍ خبر هم ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست د تخار د چال ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي ولسوال د نیولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا کس د تالقان په ښار کې د ماینښولو پر وخت ونیول سو، خو د نیولو د وخت په اړه جزئیات نه دي ورکړی سوي. ملي امنیت وایي نیول سوي کس دا منلی چې د تورلیستي ډلې جندالله لخوا ورته په شمالي وزیرستان کې د سړک خاړې ماینونو د جوړولو او پوځي برخه کې روزنه ورکړل شوې ده. دا د دې محل کورونی خبرونه. فرشته جلال زئی د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په قاهره کې له مصري چارواکو سره ګوري. د مصر پوځ د جولای په 3مه جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لري کړ. دا له هغه رئیسي اول وار دی چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکی له مصري لوري سره د خبرو لپاره قاهره ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وزارت مرستیال به د مصر له پوځي چارواکو او د دغه هیواد د موقت حکومت له مشرانو سره وګوري. خو د محمد مرسي د ګوند اخوان مسلمین له استازو سره د هغه د کتنې په اړه څه نه دی ویل سوي. محمد مرسي اوس مهال په ناصر ګنزای کې د مصر د پاوز تر څارنې لاندې دی. اخوان مسلمین په نوي ائتلافي حکومت کې برخه اخیستل رد کړي، او نن یې هم په قاهره کې مظاهره پلان کړي دي. د مصر د پاوز مشر جنرال عبدالفتاح السیسی د یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې یو ور بیا پر خپل دې پریکړه چې محمد مرسي له واکه لري کړ ټینګار وکړ.
اتكلمنا مع الرئيس
دی. وایي ما د نومبر په میاشت کې له پخواني ولسمشر سره خبرې وکړې، او د ملي ډیالوګ غوښتنه مو وکړه چې موږ یې مشري نه کوله، خو موږ اندېښنه درلوده چې د رهبرانو ترمنځ اختلاف به د مصر د خلکو ځپلو ته دوام ورکړي، او د مصریانو ترمنځ به یو ژور اختلاف رامنځته کړي. د مصر د پوځ مشر همدار از رات کړ چې محمد مرسی له اسلام پالوډلو سره د خپل اړیکو په خاطر له واک لري شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې د ایران پر نوې ټاکل سوی ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. نتانیاهو حسن روحانی ته د پسه په پوستکی کې لیوه خطاب کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم پرون د امریکا له سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
He's criticizing his predecessor for being a wolf in wolf's clothing.
حسن روحانی پر مخکنی ولسمشر انتقاد کوي چې د لیو په پوستکی کې لیو و. خود روحانی ستراتیژي دا ده چې دای به د پسه په پوستکی کې لیو وي. دای به په خندا خندا کې بم جوړوي. بنیامین نتانیاهو یو ور بیا پر ایران تور ولګاو چې تاټمی وسلو د جوړولو لپاره د پروګرام پراختیا ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړ چې ایران د اټمی بم جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی او د ایران د اسلامي جمهوریت اټمی پالیسي به د حسن روحانی په تر مشرۍ لاندې حکومت کې بدلی نسی. حسن روحانی به د اوګست په میاشت کې حکومت پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې پر ایران فشار زیات کړي، لا سخت بندیزونه ور باندې ولګوي او د پوځي اقدام کوښښ ورته وکړي. د بنگلاديش محکمې د دغه هیواد د یو عمده اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر غلام اعظم په 1901 میلادي کال کې د پاکستان پر ضد د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایتونو په ترسره کولو مجرم اعلان کړ. د بنگلاديش د حکومت یو کمیسون چې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه نومول سوی نن غلام اعظم په 15 مواردو کې د جنگي جنایتونو په ترسره کولو مجرم و پیژن او په 9 کال زندان محکوم کړ. غلام اعظم چې اوس 9 کلن دی له پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د جماعت اسلامي ګوند مشر وو. د بنگلاديش محکمه نن وویل چې غلام اعظم د بنگلاديش د ازادۍ د مخالفو ملیشو لخوا د قتل عام او جنسي تیریو اصلي طرح وو. څارنوالانو هغه ته د اعدام غوښتنه کړې وه. نن په ډاکا کې پولیسو د محکمې د حکم تر اعلان مخکې د جماعت اسلامي ګوند د پلویانو د خورولو لپاره د ربړینو مرمیو ډزې وکړې. د جماعت اسلامي ګوند یو شمېر پلویانو د بنگلاديش په نورو ښارونو بوګرا، کوملا او راچانی کې هم د اعتراض څرګندولو لپاره موټرو ته ورونه چولی وو او د خلکو شتمنۍ یې تخریب کړې. او د چین د بارنوی چار وزیر وانګ یی نن ټینګار وکړ چې له قرغزستان سره به د بنیادی پروژو لپاره له هیڅ ډول ملاتړ څخه ډډونه کړي. د چین د بارنوی چار وزیر نن د قرغزستان د بارنوی چار وزیر ایرلان عدلبایف سره تر لیدو وروسته په بشکیک کې خبري اعلان ته وویل چې حکومت یې له هیڅ اضافي شرایطو پرته او د مساوي شراکت له مخې قرغزستان ته پیسې ورکوي. چینایي پانګوال اوسمهال په قرغزستان کې د کیمین دات کا د برښنا د تولید د پروژې او بشکیک ته د یو لوی سړک په جوړولو کې لاس لري. اوس د چین، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د اور گاډي د ګډي پروژې او د قرغزستان په شمال کې د اوبو د برېښنا د تولید د یو ستر بند د جوړولو لپاره خبري روانې دي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو حمله او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره له دې خبر کو تاسو چې ولسی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دودیز لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د کیدونکو امنیتي تړون په اړه د افغانستان د مشرانو د جرګې د ځینو غړو څرګندونې درته وړاندې کوو. دا ملګرو ملتونو له هغه وختنی مام خبره وو چې له ملي شورای غوښتي چې د انتخاباتو د قانون د تصویب لپاره د خپل کار ګړندې کړي. نور ریپورتونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم په دې یو سات کې مهیروي. تاسو مخه غلاسه د ایرادیو نه اوریدل. افغانستان د دفاع وزارت منلی چې پروان کال کې د وسلوالو مخالفانو حمله او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر زمید د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف او ناټو د ملکی استازي لویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات کړي. په عین حال کې ایساف ځواکونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او نړیوال ځواکونه بل دوی څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. نور تفصیل له نسیم شفق نه اورو. دوستانو داسې ښکاري چې له کابل سټوډیو سره زموږ تماس نه رټینګ شوی. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام ازادي راډیو ټکی اورګ. که څه هم دا نه ده روښانه چې آیا امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته خپل بشپړ ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه، خو یو شمیر سناتوران دا کار د افغانستان په ګټه نه بولي. د مشرانو جرګې ځینې غړو د یک شنبې په ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره به ګاونډي هیوادونه خپله مداخله زیاته کړي. په دې مسله به رپورټ درته وروسته وړاندې کړو. زموږ تخنیکي همکاران وایي چې له کابل سټوډیو سره مو تماس ټینګ شوی دی. اوس به د دفاع د وزارت د ویاند هغه څرګندونې له کابل سټوډیو نه د نسیم شفق په رپورټ کې واورو چې وایي په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو حملې او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشرۍ له سپارلو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي، خو دې دقیقه شمیره وړاندې نه کړه. جنرال عظیمی د ایساف ځواکونو او ناټو د ملکی استازي لویاندویانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري وخی او د افغانستان ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
طالبان درې شرایطی کوشش میکنن کې په مرګوم
په اوسنۍ شرایطو کې طالبان هڅه کوي خلکو ته ووایي چې موجوده افغان ځواکونه د امنیت د ټینګولو وړتیا نه لري. په همدې هدف له خپل ټول توان څخه پر افغان امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو او د یوې سیمې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د وسلوالو طالبانو ډلې حمله هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ډېر جدي وي او د دوی د لسکونو او سلګونو حملو مخه هم نیول شوې ده.
د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی د سرګندونې په داسې حال کې کې بيچه وسلوالو طالبانو د روان مریض کال له پیل نه په کابل او ولایتونو کې خپلې وسلوالې او انتحاري حملې ډېرې کړې دي. د دفاع وزارت چارواکو شاوخوا 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې سلګونه دینی مدرسې ځکه تړل شوي چې زرګونه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جنګ لپاره افغانستان ته راشي. خو د دفاع وزارت بیان سرګندوي چې وسلوال طالبان حتی د خپلو سیمه ییزو ملاتړو په همکارۍ د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري او یوازې د ماینونو ښخولو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د ایساف ځواکونو ویان هنز فلمن وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبوي.
The enemies of Afghanistan have tried to challenge the ANSF.
د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه چې افغان او نړیوال ځواکونه له خند سره مخامخ کړي، خو موږ لیدل چې هغه وتوانېدل د دشمن حمله ته په بریالي توګه ځواب ووایي. د هغه حمله شندې سوي او په دې برخه کې چې کومې تمې وي تر لاسه سوي دي. له همدې امله موږ په بشپړ ډول ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د افغانستان د خلکو امنیت ټینګ کړي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د ولسمشر کرزی له فرمان سره سم د هغو درنو وسلو او پوځي وسایتو د ترمیم لومړنی کارونه پیل شوی چې له پخوا څخه په افغانستان کې موجود و. جنرال عظیمی د غرض وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو ټول هغه مرکزونه او تاسیسات افغان حکومت ته وسپارل شي چې په پوځي او ملکی برخو کې د کارولو وړ وي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غږ لاساته یې راډیو نوري ولسی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د دودیز لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د لوی جرګې جوړېدل د اساسي قانون پر خلاف وګڼل شو. د ولسی جرګې غړو ټینګار کوي چې افغان ولسمشر غواړي چې د لوی جرګې په جوړولو سره په اساسي قانون کې بدلون راولي او خپل واک ته دوام ورکړي. ناجیا صافی په دې اړه له کابل نور تفصیل دروري.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند د تایید یا رد یوازینی مرجع ملي شورا ده نه لویه جرګه. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ځینې وکیلانو وویل چې افغان حکومت هڅه کوي له جوړېدونکو لویې جرګې څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د خپل قدرت د دوام لپاره د لویې جرګې د جوړېدو هڅې پیل کړې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري هم په غاړه لرله وویل چې د لویې جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی.
مخکې چې نوې جرګه جوړه شوې د قانون اساسي خلاف ده. قطعا جرګې نوې د شورا په موجودیت کې د شورا د تحت شعاع لاندې راوستل دي او د قانون اساسي سری نقض دی چې د شورا سره پوښتنه نه کېږي او خپله فیصله کېږي او خپله جرګه نه غوښتل کېږي او د شورا اهمیت کمیږي.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند پر سر د خبرو لپاره لویه جرګه راوغواړي او د خلکو نظرونه واخلي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم د دې جرګې له جوړېدو سره لمخکینه مخالفت کړي. د دې شورا غړیو د یکشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د دودیز جرګې جوړول د اساسي قانون سره مطابقت نه لري او د افغانستان ملي مسایل باید د مشروع سیاسي ګوندونو له لارې حل شي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خبره چې ګوندی افغان ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو لپاره لویه جرګه جوړوي رد کړې ده. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د لویه جرګې د جوړېدو پلان لري خو په دې جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې کیږي.
د افغانستان حکومت او خپل ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې د لوی جرګې جوړېدل یوازې د دې لپاره دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند په اړه نهایي پریکړه وشي. زه بیا ټینګار کوم چې دا لویه جرګه په همدې دلیل جوړېږي.
ویل کیږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دغه امنیتي سند کې له 2016 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو حضور، د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب او په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي اډې مهمه برخه دي.
که څه هم دا نه ده روښانه چې آیا امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته خپل بشپړ ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه، خو یو شمېر سناتورانو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی بللی. د مشرانو جرګې ځینې غړو د یکشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره به ګاونډي هېوادونه خپله مداخله زیاته کړي. قسیم سولمل په دې اړه تفصیل راکوي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي افغانستان اوس هم په زیاتو برخو کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري او که چیرې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي نو یو ځل بیا به د هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکېل سي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبه په ورځ د امریکا د حکومت پر هغې احتمالي طرحې بحثونه وکړل چې له مخې یې دا هیواد غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ عسکر پرې نه ږدي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم زدیار وویل چې افغانستان اوس هم په زیاتو برخو کې پر بهرنیو هیوادونو اتکا کوي او هیله وښودله چې افغان دولت د امریکایي عسکرو د پات کېدو په اړه له امریکا سره یو موافقه ته ورسیږي.
مونږ ټول په دې نظر یو چې افغانستان باید له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. هیڅ بهرنی په افغانستان کې ونه اوسي، خو کومې ستونزې چې په افغانستان کې شته او کومې ستونزې چې موږ یې له ګاونډیو هېوادونو سره لرو، تر یوې اندازې پورې یې موږ پر نورو متکي کړي یو. له امنیت څخه نیولې بیا تر اقتصاد او نورو برخو پورې موږ هیله لرو چې افغان حکومت د ملي ګټو او د افغانانو د غوښتنې په پام کې ساتلو سره پریکړه وکړي او داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر وي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په وروستۍ کې ویل چې ولسمشر باراک اوباما اوس له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر احتمالي وتلو هم غور کوي. خو جیمز ډابنز د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویل چې د عراق پر خلاف په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا سته. شغلی دابن زیاته کړه چې دا حتمی نه ده چې بهرني ځواکونه په همدې شمیر په افغانستان کې پاتې سي. تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان جمهور ریاست دا رد کړه چې ګڼې امریکا غواړي خپل ټول عسکر له افغانستان څخه وباسي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمل فیضی دا یو سیاسي فشار وباله چې امریکا غواړي په دې سره افغان حکومت د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته اړ کړي. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو انتخاب له مخکې نه مطرح و، خو اکثرو امریکایي چارواکو ویلي چې شاید ترجیح ورنه کړل سي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې پلویان دي چې ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي. دوه سناتورانو مولوي حبیب الرحمن او مولوي حمدالله منیب په دې اړه داسې وویل.
موجودیت خصوصا امریکا در افغانستان سبب نارامی در
افغانستان, کې د امریکا موجودیت د نارامۍ سبب ده. موږ په دې خوشاله یو چې امریکایان له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي. موږ د افغانستان ملت ته مبارکي وایو چې امریکایان ژر تر ژره ووځي. ان شاء الله افغانستان به آرام شي.
خارجی ها به خاطر منافع و اهداف خودشان به افغانستان
بهرنیان افغانستان ته تخپل ګټو لپاره راغلي او تر اوسه هم د همدې لپاره دلته و. په تیرو یو لسو کلونو کې دوی صادقانه کار ونه کړ. تر دې کوزي زه فکر کوم دا به د افغانستان د خلکو په خیر وي.
ما فکر میکنم د خیر مردم افغانستان خو
د سفر انتخاب پاړه په داسې حال کې باسون کې چې په روسي کې وسلوالو طالبان په قطر کې خپل دفتر ماقتن وتړه. کتون کې وای کچې امریکا خپل ټول لسکر له افغانستان وباسي نو د افغان حکومت د تیرو دوه لس کلونو لاسراوړنې به په وبوله هوسی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ملګرو ملتونو د افغانستان ملي شورا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د قانون د تصویب لپاره خپل کار چټک کړي. د انتخاباتو د قانون د افغانستان د انتخاباتو حقوقي چوکاټ او په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون څرنګوالی تعریفوي. په کابل کې دوی نامه ویان نظیف الله سالرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ول ملګرو ملتونه تمه لري چې دا قانون د ملي شورا د دوه بیل رخصتیو مخکې تصویب او توشیه او نافذ شي.
زمونږ تمه دا ده چې دا قانون ژر تر ژره د افغانستان د ولسمشر لخوا توشیح او تصویب شي. افغانستان ملي شورا هم خپل هڅې ټول ټاکنو د قانون د نهایي کول لپاره دوام ورکړي او تمه هم بیا هم دا ده او ټینګار هم دا ده چې سکل مخکې دینه چې رخصتیان ته ولاړ شي دا قانون باید هم نهایي شي.
خو په داسې حال کې چې نامه د انتخاباتو د قانون د زر تصویب غوښتنه کوي، د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف وړ مسایل لا هم پر ځای پاتې دي. د اختلافاتو د حل لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو د غړو په ګډون یوې ګډې کمیټې ته دنده سپارل شوې. د دې کمیټې غړي سناتور حافظ عبدالقیوم که څه هم پر مهمو مسایلو د توافق خبره وکړه، خو له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې ومنله چې ټول اختلافات له منځه نه دي تللي. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې.
تقریبا یو مورید کې چې د کوچیانو مسله او اتفاق تور رسیدل هغه وو زنونو چې د مشرانو جرګې کوم طرح وو چې وو زنونو ویشل شي په هغه مورید کې موافقه وشو. او دویمه مسله د اهلي هنود د لپاره د ولسي جرګې کې د یو چوکۍ مسله وه چې هغه د دواړو مجلسونو لخوا نرد شو او په دې هم توافق تور رسیدل. او نور د سې جزئي اختلافات د زیاتو چې هغه باندې توافق په سره ورسېده.
نور څومره اختلافي مسائل او مهم مسائل د قانون په اړه پاتې دي چې ټاکل شوی سبا یا بل ورځ په همدې ګډه کمیټه کې وڅېړل شي.
زه فکر کوم نور مسائل تخنیکی یا املایی او ادبي مسائل دي چې هغه د زیات مهم نه دي. مهم مسائل د کوچانو د سهمیو په مورید کې، د انتخاباتو د حوزوي کېدو او یا ولایتي کېدو په مورید کې چې هغه بیا د دوه جرګو لخوا نه تصویب شوی دي چې باید ولایتي شي. بل مسله د کوچانو مسله چې هغه هم حل شو. نور مسائل د ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو د 25% اختصاصي سهم مسله ده، په دې باندې لا بحث روان دی.
دا هم یو څه حساسه موضوع ده چې دا په ولایتي شوراګانو کې د ښځو ته 25% ونډه ورکول شي. فکر کوي چې په دغه ماده باندې به هم همداسې لکه څنګه چې مطرح شوی موافقه وشي؟
ښځو لپاره اختصاصي سهم په ولایتي شوراګانو کې د ولسي جرګې لخوا رد شوی او د اساسي قانون د 22 ماده مخالف ګڼل شوی او د مشرانو جرګې لخوا نه دغه سهم ورته ورکړل شوی. په دې باندې لا خبرې روانې دي، سبب په دې مورید کې نهایي فیصله وشي.
حافظ صاحب، څه فکر کوي چې دغه قانون به څه وخت نهایي شي او د توشیح لپاره به ولسمشر کرزي ته وړاندې شي؟
زموږ اعظمي کوشش به دا وي چې تر سبا پورې دغه مسوده نهایي کړو او ریاست جمهوریت ته ولېږل شي.
او د حافظ صاحب سبا نن ورځ ده، یعنی د امریکا پرون شوی و. نو ګورو به چې نن ورځ دغه قانون نهایي کیږي کنه. حافظ عبدالقیوم چې د مشرانو د جرګې غړی دی، تاسو ورسره مرکه اوریده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کابل کې د څو روغتونونو لخوا د ناروغو ماشومانو نه منل د دې سبب شوی چې په اندرا ګاندي روغتون کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه او نورې ستونزې زیاتې شي. په دې اړه له کابل د مرزي احمدزی رپورټ اورو.
په کابل ښار کې د ماشومانو د درملنې لوی مرکز د ماشومانو لپاره اندرا ګاندی روغتون دی، خو په دې وروستیو کې دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه له دې امله زیاته شوې چې ځینو نورو روغتونونو موقتا د ځینو عواملو له امله د ناروغانو منل درولي دي. د اندرا ګاندی روغتون مراجعه کوونکي شکایت کوي چې په دې روغتون کې د ډېر ازدحام له امله له ستونزو سره مخ دي. څو تنو چې ناروغ ماشومان اندرا ګاندی روغتون ته راوستي وو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې خمار، څلور کاله وتلی شي، سال ته لړمنې پرې پړسېږي، تبه یې دوا پېچکاري خو موږ له باره راوړي.
نوم یې عبدالحلیفه، ماشوم خو پور نه هغه بله ورځ ما هغه راوستله، دوه شپې بستر بیا لاړلو، یعنی بېګا دا راوسته نه دې خولې د لمنه ده. مشکل دا نو څنګه خو مریضان ډېر مشکل کوي، نو دغه حال دی.
نوم یې عجیبه د ما نن درې مشپه مې وه بېګا، او بېګا ته مې څلور مراجعه، د ما ماشوم بالکل ښه نه ده. واسطه چې څوک لري د هغو علاج کېږي، څوک واسطه نه لري د هغو بالکل علاج نه کوي څوک. او زه دلته پرته یم، ورته وایم راته وایي کوم راسې دې سر به ټیک سي، دوا ورته ویل کې وایم دا دوایي صحیح ده. د ما ماشوم دسته چې بېخي نو څه خواړه په زړه نه درېږي، خېټه نه زیات خراب ده.
خو د اندرا ګاندی روغتون کارکوونکي بیا شکایت کوي چې مراجعه کوونکي په روغتون کې نظم نه مراعتوي. دوی هم درز وایي چې ځینې کسان د روغتون نظافت هم نه مراعتوي. په اندرا ګاندی روغتون کې سرطبیب ډاکټر محمد بشیر قریشي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د اتاتورک او میوند روغتونونو له دې امله چې ځینې برخې رغول کېږي ماشوم ناروغان نه مني. ښاغلي قریشي وویل چې د دې روغتونونو ناروغان هم د ماشومانو اتاتورک روغتون ته مراجعه کوي.
موږ په ورځ کې له اتو سوو څخه تر زرو پورې ناروغان ګورو چې له دې ډلې څخه په ورځ کې له شپېتو څخه تر اتیا پورې بستر کېږي. سږ کال نسبتا هوا وروسته توده سوه، او کوم ارقام چې د جوزا له لومړۍ نیټې څخه لرو تقریبا 1300 ناروغان دي. له دې وړاندې هم په روغتونونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه، او اوس خو واضح خبره ده چې دوو روغتونونو د لنډ مهال لپاره خپل فعالیتونه ځنډولي او خپل تاثیرات لري، او ګڼه ګوڼه یې په دې روغتون کې جوړه کړې.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې هر وګړی په هیواد کې روغتیایي چارو ته په وړیا توګه حق لري. که سم د عامه روغتیا وزارت وایي چې سباندې 80% خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات رسیږي، خو د روغتیایي خدماتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي. د روغتیایي خدماتو د ټیټ کیفیت له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره بهر ته په خاصه توګه پاکستان او هند ته ځي، او زیاتو مالي لګښتونو ته غاړه ورکوي. مرزی احمد ازادي راديو کابل.
افغانستان له ترکمنستان سره د 3 میلیارډ متره مکعب غازو د اخیستلو تړون لاسلیک کړی دی. نسیم شفق په دې اړه له کابل رپورټ راکړي.
د کابل او اشقابات ترمنځ د دینوي تړون له مخې به په ډیر شو کلونو کې له ترکمنستان څخه 3 میلیارډ متره مکعب غاز افغانستان ته راوړت شي. د دې غازو د اخیستلو تړون د سرطان د میاشتې په 13 نیټه په اشقابات کې د ټاپي پروژې د سرمشریزې د ولسمې غونډې په څنډه کې د افغان او ترکمنستاني چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شمې پورز وویل چې دا پروژه ډیر اقتصادي ارزښت لري، او د انرژي له درکه بعد افغانستان اړتیا تر ډیره پوره کړي.
در 10 سال اول 500 متر مکعب گاز سالانه
په لومړی یولس کلونو کې به افغانستان 500 میلیون متر مکعب گاز له ترکمنستان څخه وارد کړي. په دوهمه لسیزه کې به 1 میلیارډ متر مکعب گاز، او په دریمه لسیزه کې به 1.5 میلیارډ متر مکعب گاز وارد کړي. دا گاز به د ټاپي پروژې د گاز د پایپلاین لارې افغانستان ته وارد شي.
پایپلاین ټاپي به افغانستان انتقال خواهد کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ټاپي پروژې کې کېلو هیوادونو موافقه کړې چې د آسیا د پراختیایي بانک په همکارۍ به د 2013 میلادي کال تر پایه د ټاپي لمیټډ په نوم د څلورو واړو هیوادونو د ګازو د شرکتونو یو ګډ ائتلاف هم جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د 2013 میلادي کال تر پایه به د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو پایپلاین هم وغځول شي. د قانون وزارت د پالیسۍ عمومي رئیس جلیل جمرانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې عملی کېدل به افغانستان ته ډیره اقتصادي ګټه ولري.
ګټه د څه ډیره د هغه منطقو ته ګاز ورسوي، فرمایلزان کولای شي چې فابریکې هلته ولګي. هر شرکت چې راځي دلته سرمایه ګذاري کوي هغه به مالیه ورکوي، خلک چې کار کوي غو دي به مالیه ورکوي، او صرف نیم میلیارد ډالر موږ خپل په لاس کې دی. که دا یو پایپ کامیاب شو تقریبا هند دغسې څلور نورو پایپو ته ضرورت لري چې دوی ته ګاز ورسول شي. دا ده چې پاکستان د غونډه ګاز ته ضرورت لري.
د ټاپي پروژې تړون درې کاله مخکې د افغان ولسمشر حامد کرزي، د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري او د هند انرژي د وزیر ترمنځ لاسلیک شوی و. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین چې مالی لګښت یې څه باندې 8 میلیارد ډالر ښودل شوی، شاوخوا 1100 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 1500 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې غځیږي. سره له دې چې هندي چارواکو تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د دې پروژې پر عملي کېدو ټینګار کړی، خو په افغانستان کې ناامنۍ د ټاپي پروژې د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او اساسي ستونزه بلل کېږي.
وخت 2:30 بجې شوې. له فرشتي جلال زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د تخار د چال ولسوالۍ لپاره د طالبان لخوا نومول شوی ولسوال د دوی د عسکرو لخوا نیول شوی دی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي دا کس د تالقان په ښار کې د ماین ایښودلو پر مهال ونیول سو. افغان چارواکو نن وویل هغه افغان عسکر چې په کندهار کې د ناټو تر قومنده لاندې د ایساف د یو سلواکي عسکر په وژلو تورن و، له توقیف څخه تښتېدلی دی. په سیمه کې پوځي چارواکي جنرال عبدالحمید ویلي چې دغه عسکر سره پرون په تېښته کې د توقیف خانې یو ساتونکي مرسته کړې ده چې هغه هم لا درک دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز بنن په قاهره کې له مصري چارواکو سره وګوري. د مصر پوځ د جولای په 3 نیټه جمهور رئیس محمد مرسي له واک لري کړ او دا له هغه راهیسي اول واردی چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکي مصر ته ځي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د ایران پر نوې ټاکل سوی ولسمشر حسن روحاني باور نه لري. د اسرائیل صدراعظم پرون پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې پر ایران د فشارونو زیات کړي، لا سخت پندیزونه دی پریولګوي او د پوځي اقدام غواښتي ورته وکړي. او د بنگلاديش وی محکمې د عمده اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي یو مشر غلام اعظم په 1901 میلادي کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایتونو په ترسره کولو مجرم اعلان کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو لوړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی به په قاهره کې د مصر له مشرانو سره وګوري. په دې اړه مو په خبرونو کې هم واوریدل. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی د چیل جمهور ریاست د محمد مرسي تر لری کېدو وروسته د هیواد ته سفر کوي. مصر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ پوړی چارواکی د سفر او د دې هیواد د وروستیو حالاتو په اړه به نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې واورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ویلیام برنز به په مصر کې د تشدد د پای ته رسیدو او د انتقالي پروسې لپاره داسې وي پروسې چې یو هر اړخیز ډیموکراتیک ملکي حکومت ته لار هواره کړي هلې ځلې مخته یوسي. له واکه د محمد مرسي تر لری کېدو وروسته په شخړو کې له نوي زیات کسان وژل شوي چې پکې 350 د مرسي پلویان هم شامل دي چې د عسکرو لخوا په قاهره کې د جمهوري ګارد په مرکز کې د تشدد په ترڅ کې وژل شوي دي. دا نه ده څرګنده چې برنز بل قاهرې څخه په لیدنه کې چې تر سیشن به پوری دوام کوي د اخوان المسلمین د ګوند چې د مرسي ملاتړ کړي او وخت د بیا رسیدو لپاره مظاهره کړي له چارواکو سره وګوري او کنه. اخوان المسلمین په نوي ماقت حکومت کې لګډون کولو ډډه کړي او په پام کې ده چې د دوشنبه پورې بیا مظاهره وکړي. برنز په داسې وخت کې قاهرې ته ځي چې چارواکي د مرسي پلوي اخوان المسلمین د ګوند ځپلو ته دوام ورکوي. د مصر د پوځ لوی درسي جنرال عبدالفتاح السيسي د اکشن بي پورس په ټلویزیوني وینا کې له قدرت د مرسي د لری کولو لپاره خپل پریکړه دفاع وکړه او هغه تورونه یې رد کړل چې ګواکې مرسي له اسلام پالو مشرانو سره د اړیکو په خاطر له قدرت لری شوه دی. ما د نوامبر په میاشت کې له پخواني ولسمشر سره خبرې وکړې او د ملي ډیالوګ غوښتنه مو وکړه چې موږ یې مشري نه کوله، خو موږ اندېښنه درلوده چې د مشرانو ترمنځ اختلاف به د مصر د خلکو ځپلو ته دوام ورکړي او د مصریانو ترمنځ به یو ژور اختلاف رامنځته کړي. د مصر لوی څارنوالي د اکشن بي پورز اعلان وکړ چې د اخوان المسلمین د ګوند د مشر محمد بدی په ګډون د څوارلسو لوړ پوړو اسلام پالو مشرانو د شتمنیو د بندېدو حکم صادر کړی دی. د بارک اوباما ادارې تر اوسه لدې ډډه کړې چې له قدرت د مرسی لرې کېدلې و کودتا وبولي او کنه. په داسې یو اقدام سره به واشنگټن دې ته اړوي چې د امریکا د قانون له مخې د مصر پوځ ته کلنۍ څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته بند کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
السلام علیکم. دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو داوود تپانیم. دا نن ورځ موضوع مو په پکتیا کې د خځو د ژوند وضعیت ته ځانګړې کړې. پکتیا یو غرنۍ ولایت دی. په ډېرو سیمو کې خځې له کوره د باندې درانه کارونه کوي، لکه پله پټۍ لو کول، غرونو لرګي راوړل، لرې لرې سیمو څخه د څښاک اوبه راوړل او ډېر نور هغه درانده کارونه چې سړی باید وکړي. دلته ښځې پکې فعاله ونډه لري او د نارینهو په نسبت دوی پکې زیاته برخه اخلي. ښځې د کور نه د باندې دغه ټول کارونه کوي. ولې نارینه نه غواړي دوی ښوونځیو ته خپلې وړې نجونې هم ولیږي؟ دوی وایي چې ښځه څنګه باید له کوره راوځي او ښوونځي ته لاړه شي، حال دا چې ښځې او نجونې ټوله ورځ د کور نه د باندې په شاکه کارونو لګیا وي. زموږ د نن ورځې موضوع هم په پکتیا کې د ښځو د ژوند پر وضعیت راڅرخي. دغه بحث درې برخې لري. په لومړۍ برخه کې به د پکتیا د ځینو نجونو نظر واخلو او بیا د ښځو شورا له فعالانو سره خبرې کوو. په دوهمه برخه کې د بشر حقونو له مسؤلینو سره خبرې لرو. ورپسې به یو دینی عالم راته په دې وغږیږي چې ولې خلک ښځې د کور نه د باندې کارونو ته پرېږدي او له کوره د باندې ښوونځي د تللو اجازه نه ورکوي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. په لومړي سر کې به هم د یوې ګډونوالې نظر واخلو. دا به ځان معرفي کړي او به وایي سی په پکتیا کې د ښځو عمده ستونزې څه دي.
ښځو ستونزې خو زیاتې دي. د کوم مشکل یادونه یې وکړم؟ ښځې خو ټولې په مشکل کې دي. امیدوارې وي بیا هم شاقه کارونه کوي، لرګي راوړي، د کار توان نه لري، مجبوره ده کار وکړي.
خبرم دسی مکتب ته نه پریږدي او دا کارونه
کوي. دغه نارینه وایي مکتب څه کوي چې ورځي؟ که دوی مکتب ته لاړ شي ټوله ورځ هلته تیریږي، بیا به د کور کارونه څوک کوي؟ ښځې د مکتب حق چیرته لري چې ورشي؟ او ښځې دا حق چیرته لري چې د خپل حق وپیژني؟
تاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه دا ده چې هلک او نجلۍ دواړو ته د حق ورکړل شي، ځکه چې دواړه له یو مور او پلار څخه زیږي. لور او زوی دواړه د مساوي حقونه ولري،
مثلا حقش مساوي باشه. یو بل نظر هم او د خور بزن راته معرفي کی او بیا به دنجونو پستون زره ته وغږی.
نو می فوزیت خصوصا په ساحو کې د جنکې ستونزې ډېری دي، ځکه چې هغه سار چې سار وختي جګیږي، پټي کار کوي، لرګي راوړي، او به لری زین راوړي، بل د کور نور کارونه مخته وړي. که یو نارینه خصوصا دغه کار چې د لرګي راوړل پټیو کار، دا د نارینه او د که نارینه دا کار وکړي کولی شي جینۍ مکتب ته وخت پیدا کړي، مکتب ته لاړه شي. یو جینۍ پټي ته پرېږدي، وایي دا شرم نه دی، مکتب ته نه پرېږدي، وایي دا شرم دی. لویه جینۍ د مکتب ته خصوصا جلکې ځینې زیاتره په تر دریم صنف پورې، څلورم صنف پورې، شپږم صنف پورې درس پې ووایي، ایسته بیا وباسي، وایي مکتب هم لرې دی، ما ځه نوره مکتب ته کور کار وکړه. هغه جینۍ چې لرګیو پسې ځي، لرې ځای نه راوړي، پټي ته ځي، هغه شرم نه دی، صرف مکتب ته چې ځي هغه شرم دی. او بل یو نارینه چې ښځې مریضه شي، هغه سړي ډاکټر ته بولی شي، که چیرې خپله زنانه ډاکټر اوله روخاده نه، هغه نارینه ته چې دغه خپله ښځه بیا په دې نه شرمېږي او په دې شرمېږي چې یو لوري په خپله ډاکټره وي، څه حاجت نشته چې نورو ته یې بوزي. باید هر سړی باید د ځان کې احساس ولري چې په خپلو لورګانو باندې، خپلو خویندو باندې درس ووایي، تر څو افغانستان ورسره ترقي وکړي او هر مشکل د افغانستان حل شي. که چیرې یو جینۍ معلمه واوسي په مکتب کې، کولی شي جینکو ته خپله درس ورکړي، په خپله جلکې وي، د یو نورو ډیره کې مشکل احساس کې او کچیر یو ډاکټر په خپل زنانه وید بل زنانه مشکل درکول شي.
بیا به هم د یوې خور نظر واخلو سي د خپل نظر را سره شریک.
مدینه احمد زیم په پکتیاونه تو سیدین کیه په مانا پاکه ډیر پلانونه د چخپن انجینری مکتب ته نه پریږدي او دا چې جلکی غوډه د کور باید دوی تعلیمونه کې وي جلکی چې د کور دا وایي هغه پردي کور ته ځي موږ نه غوړو چې په دې باندې تعلیم وکړي وایي دا به دغه پردي کور ته او پالک باندې کار تعلیم زیات کوي چې هغه وایي ګټه کوي کور ته وایي موږ غوړو چې دا هم باندې مملکت ته صف سفر ورکولی شي په دې خاطر باندې او په جرکیانو باندې تعلیم نشي کولی ځان دوی چې سهار جګېږي یعنې د وطن کارونه خو ډېر شخه ډېر دانه کارونه دي دوی پټوي ته ځي یعنې دوی هلته ښکاري بیا شفتنه غوا بیا کور کې وخت جګېږي کارو ته ارکان چې دي یعنې پلارونه جرکیانو باندې دومره ارکان باندې دومره نظارت نه کوي دي او کار زیاته بوج په جرکیانو باندې ده وایي چې دوی باید د کور کارونه زده کړي ځکه چې دوی پردي کور ته ځي مګر دوی داسې کار نه ورته ښیي هغه دومره شهه کول چې هغه کار چې دوی باندې خلک ارکانو کار کوي هغه کارونه په جرکیانو باندې کوي یعنې دوی پټوي ته پرېږدي هر څه ته کوي مګر دوی نه شرمېږي دوی چې دوی چې تعلیم ته پرېږدي دوی کې دوی ته ډېر غټ شرم ده مګر چې کوي په کور کې مګر دوی په دې نه شرمېږي چې دوی باندې پدې باندې شرمېږي چې دوی والی تعلیم کوي یعنې یو څو کاله مخکې یو چټک زده کړې کورس ورو ده مځه کې جنکیان ته جوړې کې جنکیان ډېره زیاته ترقی وکړه خپل یعنې زیات تحصیلات یې تر شپږم عمر پورې دی وکړه مګر زیات فامیلونه تنګ نظرې وو دا کورسونه چې خلاص د جنکیان چې کوشش وکړي چې مکتب ووایي مګر پلار او مور ته چې مې وایي مکتب په کور کې کېناسته زیات فامیل یعنې چې ډېر روشنفکر فامیل چې په دې کې زده کړې مخته بوتلې راغله په مکتبو کې ځان شامل کړل ان هغه شاګردان مثلا چې اواز د خپل فامیل هم چې د ما یو خور و هم دې چټک زده کړې چې ما ویلې تر ځان ډېر ورسته بیا امکان ورکړه د ځان مخزان کې وسته دي چټک زده کړې د کورسونو برکات اوس په دوه سم سم کېده.
دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو په پکتیا کې مو د نجونو له خولې واوریدل چې په ټوله کې د خزو نجونو وضعیت څنګه دی. په باس کې را سره په پکتیا کې د خزو د شورا مشر ماهر احمد زیم برخه لري لدی بو پښتو چې د خزو پر دې وضعیت چې د باندې شاک کارونو ته پریښودل کېږي ولې د تعلیم حق کې اصل شوی دی راته وغږیږي.
دمونږ په ولایت کې اصلا دمونږ خورونه او دمونږ پلارونه په دې نه پیږي چې حقوق دی هلکانو او د جنکو مساوي دی. تاسو وګورئ مکه په زازو او منګلو کې تاسو لاړ شئ لرګي په خوځو باندې راوړي او هلکان استراحت په کور کې حالانچې همغه مشقت کار چې د نارینه وجود دی ته آماده ده او کوی شي هغه په خوځو باندې کوي او نارینه استراحت په کورو کې او د پټوي کار لو کار شفتل رشقي کار او بر علاوه د دې په کورن کورو کې په پکتیا ولایت کې کارونه ډیر درانده دي فرزن مړی په خول دي لرګي ماتول دي واور پاکول دي دا ټول اکثرا په خوځو باندې او په نارینه باندې ډیر سپ کارونه ته بیا بر علاوه د هغه غذا د نارینه بیا ډیر خي او غذا د زنانه او کوم شی چې لمن نارینه نه پات کیږي دوی ته ورکول کیږي یعنی د دوی له حقوق نه په قوانینو کې او مهمتر لټونه په اسلام کې نارینه بیخی بیخبری خیلی او هم ممکن بیخبر دی یا ممکن نی پیدا که او ده تعلیم حق نور که او تعلیم وی لکوره ده نوزی لکوره ده لرگوی تا ووزی لکوره ده پتی تلاله شی و لکوره ده که مکتب نجدی هم ندیزی ده اصلا خپل زن غلط اول دی ده نارینه اتمن پیگیم پده بانده چه که خز تحصیلو که آینده جوان ده دیر خدا که یا لور مکتب وی دکتر کیگی انجینیر کیگی یا زوی هم اصلا خپل بیت ده مور و پلار پده که گرده ده مطمئنی خپل ده اولاد لاینده نه مگر متاسفانه چه ده نه هم ملی و ده یه غط مشکل ده پکتیا ده خوزو ده چه ده که او گوری تاسو پده شفانه که چه چوم را کم بود ده دکتران ده اصلا متخصص نشته جران نشته که ده غد مونگ خواند و مکتب بیلو یه اس با پکتیا شفانه که با مونگ اقلا فرسونل تکمیل لاره دلتا میدوای فیدی چه اقوی هم البته نشی که وی چه یه عمل جرایی اجرا کی کنه چه دلتا اکثرا تلفات دغه نه ده چې خوندې د موږ لمن ززي سبب د کمبود د ډاکټرانو د ونا سو ده اکثرا فامیلونه وایي چې نیو ډو شفخانه ته د دې لپاره چلته ک جرایي کوم پیښه وشي بس نارینه جرابوي او مشکل پیدا کیږي او نارینه ډاکټران به حل تای ک دوی خپل فامیلو کې موږ توجه کو خپل ډرانه مکاتب کې داخل کو او بل علاوه د دې چې مکتب هم داخل کې هغه همیشه تشویق کو بیا دوی چې دولسم صنف نه خلاصي کې د لوړ تحصیلات لپاره زمينه ورته مساعد کو د ټوله پټورانه کې د ټوله مشکل به حالي
تاسو خبر نه دا معلومیږي چې په پکتیا کې د څومره ستونزې د ښځو په وړاندې دي مشکلات دي د تعلیم نشټوالی
او حتمان دا د
تاسو د بیلګې ورکولې سي په څمکنه زرمت جان خیل او ډنډي پټان چې دلته د خونځو وضعیت څنګه ده اوس خلک دا شکایت کوي چې مونږ خپل لونه په دې خاطر له خونځو راګرځو چې غلطه هغه کیفیت د زده کړو ټیټ ده دا د دوی دا خبره تر کومه بریده رسیدلې
ده هم یو مشکل دا شته د کیفیت ټیټوالی هم امکان لري لکه شته او بعضی ممکنه اوس معرف ډیر توجه کړي ده مکاتب کې تدریس خوشوي ده ترینګونه استادانو تجربه لري استادانو سابقه هم ظرفیتونه لوړ شوي دي مشکلات د لریواله ډیر ده اکثرا چې مونږ ګورو د باندې چې وایي چې مکتب یو مکتب ده د ولسوالۍ په یو ولسوالۍ کې یو مکتب لیسه کومه لیسه چې لري ډیره لري ده اکثرا کسان چې وړي جنکی دی غي پریدل شپږم مصرفه پوري چې لوی شي وایي دومره د خور لمنځه تیریږي او ډیر لري چې مکتب ته ځي مکتب ته نه ځي کدا معرف یو توجه کې چې شوخه ده معرف جوړ کې نږدې بوکلو کې تر څو چې وشي کوي چې لوی جنکی هم لاړ شي او یو مکاتب لیسه بار ولسوالۍ کې دوه لیسه درې لیسه شي به هم مشکل حل شي
رئیس صاحب د خویندو نظر مونږ واوري دا غوي وایي چې پلر پروتو سیمو کې جونې لو کوي پټو کې کار کوي غرنه لرګي راوړي او بور راوړي د لارو لرو سیمو نه ولې د تعلیم حق نه ورکول کیږي دا چلند ولې کوي له خلکو سره داخله
دا هم نه پوي نه ده دلته ټول مونږ ورونه پوي وای او په دې پیدا چې حقوق مساوي ده کوم کارونه چې دوی یعنی جنک الکان مکتب ته پریدي او جنکی نه پریدي کنه په دې باندې اصلا دوی نه پیږي چې حقوق مساوي ده باید خپل بچیان چې مو مکتب ته پریدو خپل لورانه هم مکتب ته پریدو او برال د دې نه چې حتی په کور کې هم دوی کار کوي جنکی په سارا کې کار کوي الکان نه په کور کې کار کوي نه په سارا کې امتیازات دی او هم ډیر دی بیا برته جګی کې د غل لور د دغه زوی بدل کې پسی ورک یا هغه خدایو کې چې خوخه یې کنه یغه د بل قرباني ده یعنی مدل رواجونه د خزو په ارتباط باندې دغه منفي هن هنات شدي لاتر سپور خلک لمغه نه حمایت کوي او مغه کې روان دي
څنګه کېدل چې د منفي انانات یا دودونه او رواجونه لمنځه یوړل سي په یو سیمه کې یا د پکتیا غونډه په دسیو منطقه کې چې دلته نارینه د خزو سره لکه تاسو څنګه ویلې په ټوي کې کار پی کوي د خوندزي حق تر اخیسته د میراث حق تر اخیسته او نور حقونه تر خو لاندې کړي څنګه کېدل چې بدلون راسي
او د څه بدلون آگاهي ضرورت دی چې باید تمام خلکو ته خزه و نرته آگاهی ورکول شي خزه هم آگاه او خپل حقوق نوش کوي دفاع کوي او نارینه هم آگاه او دوی ته برته خپل حقوق ورکي اول ډیره مهمه ده چې مونږ اسلامي کوم قانون اسلامي قوانینو نه دوی خبر کو هغه حقوق چې په اسلام کې ورکول شوی دی خزه ته په هیڅ قانون بلکې نه دی ورکول شوی او الحمدلله مونږ مسلمانان د دې تطبیق مونږ ته مشکلات نه لري اوس خلکو ته باید یو آگاهی ورکول شي پروګرامونه دی آگاهی زیات شي ترڅو دوی آگاهی او کورنۍ کې د دې شیل منځ وړلو لپاره کومک
تاسو د مدني ټولنې د یو مشر په اساس د قومي مشرانو نظر پوښتلې قومي مشرانو څه پریکړه کړې ده تر اوسه پورې د دوی پریکړه تطبیق شوی دي نه دي تطبیق شوی په دې برخه کې
ولا د څه چیزو وینم بعض اولسوالوي کې بعض کلو کې قومي ډېر قومي مشران مونږ لرو چې هغه البته ممکن دي سبب چې تعلیم یافته کسان دي هغه ډېر نظرونه لري او څو څو تړونونه کړی دي چې باید د خزو ولور پیسې کې او هم چنان د غس نور کوم ظلم چې خزو سره کېږي دغه مورد کې شته د سم نه چې بيخي د مونږ قومي مشران یعنی ناپوه دي او په دې قانونو باندې آگاه نه دي هغه چې آگاه دي هغه په کلی کې خپل نور ځوانان کورانو ته هم د خود لیدي او ډیر سره ناس دي او مونږ هم چې همیشه کلو ته زموږ سره هم دوی ډیر همکار دي او هم نظر دي وخت چې نظرونه شریکه و د مونږ نظرونه هم دوی تاییدي لکه کار هم شوه ده د سم نه چې پکتیا کې بیخي او عشد ده او دغه سپات شوې دي بد نه ده اوس هر جای کې لک فکرونه تغییر کړی دي فرزن په بد ورکول ډیر زیات او اوس دمر نشته او همچنان د شاقه کارونه هم لک بعض سیمو کې په کمی دودی نو توکل په خدای وګورو چې
هغه کورنۍ سی روشن فکر به هغه خپل لونه پرې خو د زدکړو په خاطر سي زدکړو ته ادامه ورکړي ولی زینو راوګرځولې سره دې ځینې زدکړو ته پرې خو دل څتر دولسم پر زدکړې وکړي لوړ زدکړو ته نه پرې خو دل کیږي څه په کار دی
د خوځو د ژوند د بدلون لپاره دلته د حکومت هم ډېر غټه وظیفه ده چون بسته ریاست او وزارت لري موږ نه پېږو چې د وزارت څه کوي موږ ټوله تمه دې ته لرو چې د وزارت به خوځو لپاره په کلي کې اتنه مرکز ته باید نه وي وخت چې ریاستونه لري په ولایتو کې باید دوی هم نه تنها په دې مرکز کې چې اوسېدلي هغې لپاره کار وکړي په دې لرې سیمو کې په ولسوالیو کې په کلیو کې چې جنکۍ ته باید دا زمینه مساعده کړي فرضاً ریاست زنان کوی شي انجوګانې جذب کړي که خپله دوی دغه نه لري امکانات نه لري دوی په ساحو کې دوی ته سواد آموزي کورسونه آګاهي کورسونه د آګاهي حقوقي دوی ته ښځو ته ورکول شي د نارینه ته مساوي وخت چې ترینګونه نیسي هر دفتر له خوا چې ترینګ د آګاهي لپاره د ښځو لپاره باید د نارینه لپاره مکه تنه ښځې خبرې شي له خپل حق نه او نارینه په هیڅ باندې پوه نه شي دا غټ مشکل په کور کې به پیدا کړي دوی دواړو لپاره باید آګاهي ورکول شي او تعلیم هر څومره کوي شي د تعلیم په حق باندې هر څومره چې هلمت زیاتېږي تعلیم زیاتېږي په سبب د پیشرفت کورنوي د ژوند کې د ټولنې کې د مملکت بدلون لپاره یو خو چې شرایط لږ سره ګډ وډ غوندې دي کنه چې امنیت ډېر مهم ده چې په آرام فکر باندې کورنۍ وشي کوي چې خپل بچیان به مکتب ته لیږي مطمئن اوسي چې امنیت شته او برتر ازي کورته نو ډېر مهمه ده چې معارف هم یو خاصه توجه لري چې مکاتب او کوم تعمیرونه چې نوې اماره ای کوم کلو کې مناسب ځایونه په نظر کې ونیسي چې شاګردانو لپاره نږدې او مؤسسات هم ډېر مهم رول د مؤسسات هم ده چې مؤسسات همیشه تعلیمي پروګرامونه آگاهی پروګرامونه خودکفایی هم ډېر مهمه ده دلته د خوځو لپاره کې و خزه د کورنۍ په اقتصاد کې سهم کیږي د هغه خزه خپل حقوق په اسانۍ لاسته راوړل کې یو هم خپل د حق هغه په شاخه کارونو په واسط مصرف دی یو بل کار کوي فرزند د حیاتي لاره خودکفایی کیږي د کوم فابریکې فرزند دلته جوړ شي هغه مصرف شي ډېر آسان ساده کارونه دوی لپاره شي کوي شي چې هغه کارونه د کورنۍ چین شي په دغه کارو باندې دا هم ډېر ګټه وره ده یعنی تنه خزه کوي نشي چې خپل کې پوښیم خپل حق په لاس کې چې لکه حکومت کومک وکړي لکه انجوګان او مؤسسات خپل کارونه زیات کړي چې ملایزه شي نو په هغه صورت سره د دوی په ژوند کې به بدلون راشي
دا ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د نجونو ماهر احمد زوی خبرې مخمو واورید دا بس دویمه برخه ده د بشره کړو د خزه د برخه مسولې جمیله یوسف زوی له خولي اورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري او په دې برخه کې یعنی د خزه د ژوند د وضعیت د خوالي په برخه کې په خپل څه کړی دي او خزه له نورو کوم ستونزو سره مخ دي
بلې دا واقعیت لري ځکه چې خزه ته کنه خزه ته په میراث کې هم په اسلام کې او هم په قانون کې دا حق ورکړ شوی دی چې خزه ته باید میراث ورکړي شي ځکه چې دا د خزه حق ده چې یو قسمت د خپل حق د پلار د کور نه اخلي او بل برخه د خپل میړه کور نه اخلي ولی متاسفانه چې دلته عملی جنبه نه لري او نظر په اناناتو دلته خزه ته د میراث حق ورکول کیږي نه او کم خزه حاضر شي چې میراث واخلي نو هغه سره پلارګنې قطع رابطه کوي او حق ورته نه ورکوي او که حق ورته ورکي بیا ور سره قطع رابطه کوي
جنو خبرو کې دا هم اوسه دلته جنې ترانه کارونه کوي په پټو په لکه کار کوي او براوړي لرګي ماتي ولې تعلیم حق تر اخیستل سوې تعلیم ته نه پرې خو دل کې یو وجه صدا ولې د سکی
بل دا وخت لري ځکه چې جنې لکه چې تاسو ویل چې جنې مثلا پټو کې کار کوي په لرګي راوړي د لری زینه او براوړي او نور داسې شاقه کارونه کوي ولې تعلیم ته بیا وای چې دا غره شرم ده او دا ننګ ده او آر ده په دې خاطر چې جنې دی او جنې باید په کور کې اوسي او دا حق ورته ورکول کیږي نه دا نو دا د دې هغه ناپسند انانات دي چې دی هغه کوي دغه قبول کړی ده او حال دا چې تعلیم یعنی تعلیم په ښځه او نارینه باندې فرض ده او دا حق باید نجونو ته مغه سره چارکانو ته دا حق ورکړ شوی ده نجونو ته هم باید دا حق ورکړي
تاسو څه کړی په دې برخه کې تر اوسه
منګه خو په دې ارتباط یعنی د ورکشاپونو تدویر کړی دي د ښځو کول لپاره او د نارینه لپاره د جنونو لپاره چې دغه د جنونو حق د تعلیم باید د حق د ته ورکړی شي.
که خلکو څه کړی دي همکاري څه در سره کړی؟
خلکو واده مونږ سره کړی د والي آمدی جنبې نه درلوده، د مشرانو نه او د ملای امامانو نه دا خواهش لرو چې دوی باید دغه د خپل د نورو کارونو په څنګ کې باید دا هم هغه کې چې باید د تعلیم حق انجونو ته ورکړی شي چې انجونې هم حق لري چې تعلیم وکړي. ملای امامان او قومي مشران باید په خپل ویناو کې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا تعلیم چې اسلام هم دوی ته ورکړی دا حق ورته ورکړی ده او قانون هم دا حق ورته ورکړی ده، باید دا حق انجونو ته ورکړی شي او دا حق د دینه صرف نشي.
دا ځوان فکر درنو اوریدونکو د بشرا کونو د خز د برخې مسولی خبره خو مو اوریدې. دا د خبرونه دریم او رسته برخه ده. اوس به له یو دینی عالم څخه په دې اړه واورو چې خز د پپله پټیو کې د کار اجازه شته ولی خونځي ته په تګ بندیز لګیدلې، یا خلکو ته دغه شرم ښکاری چې خز اونجونی خونځي ته پریږدي او په دې بیا ځان بد نه یې سوي چې خز او پیغلې اونجونی لغرونو لرګي راکوزوي، لونه کوي او براوړي او داسې ډیر نور شاکه کارونه کوي چې کلیو کې شته او ښځې د کور نه د باندې کوي. اسلام د ښځو د تعلیم او کار په اړه په کوم نظر دی؟ د شریعت ماستر او دینی عالم احمد سلطان راته وایي،
اسلام ښځې ته حقوق ورکړي دي. اسلام هغه حقوق ورکړي دي چې ښځې په زندګۍ کې هم د اسلام څخه مخکې دغه تصور نشو کولی. اسلام د تعلیم مخنیوی نه کوي، خو البته په کوم اصولو باندې. او اصول دا دی چې اول خو د ښځې لپاره چې کوم احکام دي روزمره د زندګۍ د هغې د دین پر اړه لري، باید هغه خپل مانځه او داس د خاون حقوق د بچی تربیه دا باید هغه ته معلوم شي، قرآن باید هغه زده کړی شي. او موږ دلته په افغانستان ټولنه کې افراط او تفریط موجود دی. ځینې خلک اسلام باندې اتهام لګوي چې اسلام نجونو ته جواز نه دی ورکړی او خلک ښځې د دین دغه څخه منع کوي، د تعلیم څخه منع کوي. خو دا غلط خبره ده. اسلام هیڅ عالم په کومه ښځه باندې پابندي نه لګولې. په اسلام کې ډیر روایت د حضرت عائشې رضی الله عنها څخه حدیث کې شوی دی. هغه د دین یو عالم وه. د هغې حدیثو باندې که څوک کتابونه لیکي په یو حدیث باندې د هغې په جلدونو کتابونه لیکل کېږي. دا هم یو مؤمنه مور وه او د مسلمانانو مور وه، دا هم عالم وه. نور صحابیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې د هغو څخه روایت شوي دي. اسلام د ښځې تعلیم ته هڅونه کوي چې طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمه. که زموږ ښځې په صحیح نظام کې تعلیم وکړي او زموږ لورګانې تعلیم وکړي، هغوی د قرآن تعلیم وکړي، هغوی ته د پوهنتون په څنګ کې اسلامي شریعت ورته زده کړی شي چې یوه عالمه فارغېږي په څنګ کې ډاکټره هم وي، که یوه ډاکټره فارغېږي په څنګ کې د قرآن حافظه او عالمه او د حجاب او د اسلام دعوت هم ورکولی شي، دا به زموږ لپاره ډېر ښه وي په نسبت د هغې چې زموږ یوه زنانه ځي او د هغې تداوي یو نارینه کوي چې هغه غیر محرم دی. زه خپله همدا هڅه کوم چې زما لور هم داسې یو تعلیم وکړي چې هغه د ټولنې لپاره د هوسایي سبب وګرځي.
دلته خلک د غرونو نه لرګي پندونه یا هم د لرې لرې سیمو نه اوبه یا د کور نه د باندې کارونه پرې کوي، لو کوي، پله پټي ته ځي، ولې پاغو شرم نه ورته ښکاري؟ په تعلیم کې یا تعلیم کولو شرم ورته ښکاري او دا حق ترې اخیستی دی.
طوفان وروره، په دې کې شک نشته زموږ ټولنه ډېره پس پاتې ټولنه ده. مخکې په ځوانانو باندې به هم خلکو تعلیم نه کوو، که چا به تعلیم وکړو دا کافر کېږي نه کېږي. حتی د قرآن څخه د ملا په خوله خلک منع کېدل، هغه عالم به پوه نه و چې ویل به چې چا قرآن تفسیر وکړو څوارلس علمونه نه وکړي نه کړي، دا کافر کېږي، دا ګناګاري. خو البته هغه علما کمزوري وو، هغوی نه پوهېدل. اوس په دنیا کې په افغانستان کې هر اړخ کې علما دي، هېڅ عالم په دې باندې پتو نه ده ورکړی چې هغه تعلیم حرام دی. البته دومره چې شرایط برابرول د اسلام د نظره، د اسلامي نظام د نظره چې هلته ښځه وي په حجاب کې وي، په پرده کې وي، او دا چې یو کس ښځه لیږي په هغې باندې کار کوي او یا پې لرګي راوړي یا پټو کې خښاوي پټولوي او د هغې بجې پې تعلیم نه کوي، دا بیخي داسې خبره ده چې موږ په دې کې صراحت مې داسې نه شو ویلی چې دا خو هر سړی په دې پوهېږي چې که ښځه په حجاب کې وي او د کور نه بار څخه وزي نو ډیره ښه خبره ده. حجاب کې نه وي او په پټو کې ګرځي دا هم حرام دي. یوازې دا نه شي تعلیم ته ځي دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې کړ چا د لورګانې وي او هغې ته صحیح تربیت ورکړي صحیح رهنمایي وکړي او په هغوی به واده شي او دا شي خپل زندگی ته شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه او هغه په جنت کې یو شان تللی. رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط دی چې دغه صحیح تربیت وکړي اسلامي تربیت وکړي.
خلکو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام دا دی چې هر څوک لورګانې لري ټول لومبیا دی پیدا الله جل جلاله چې کوم را لګلی کتاب دی قرآن عظیم شان هغه فیزده کړي او د هغې څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث فیزده کړي د خاون حقوق د مور پلار حقوق د ګاونډي حقوق ځکه ټولنه او گاون چې زموږ راځي د گاونډي مشکلات راځي هغه د ښځو ترمنځ راځي د سړو ترمنځ نه ځي ماشومان ترمنځ راځي. سړک مسافر وي اکثر بار کار کوي یا مزدوري کوي یا چې د وظیفه لري یا بهر ملک ځي خو که ښځې اخلاق صحیح د بچو صحیح تربیت کړي گاونډ کې مشکلات نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د گاونډي په حق وایي دومره جبریل علیه صلوات وسلام وصیت کوو چې زه په دې ردم رس نه چې زما سره په میراث کې شریک شي خو که موږ دلته ښځه لور په صحیح تربیت باندې روزلې وي دغه مشکل نه راځي د ګاونډي په منځ کې مشکل نه راځي. او ټول ورونو څخه مې دا خواهش په افغانستان کې چې په لورګانو باندې خلاصه کې زامن هم تعلیم ته وهڅوي او لورګانو باندې د قرآن او د حدیث او هغه تعلیم وکړي چې کوم ځای کې دیو ته صحیح پرده ورته برابر وي حجاب ورته برابر وي نو ټولنې ته به د هغوی خیر وي او اسلام ته به خیر وي.
دا ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. هیله ده خپرونه مو خوښه شوې او دا پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې د ځوان فکر په خپرونه کې درته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم.
تر او ورځی په اونۍ کې